په پیښور کې د ماخام شپږ بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري ګړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمریزو موضوعاتو رپورټونه درورو، خو پیل یې له خبرونو کوو. سرټکی په شمالي وزیرستان کې وسلوالو شپږ مزدوران وژلي دي. مولانا فضل الرحمن ویلي راتلونکي اونۍ ښایي افغانستان ته ولاړ شي، او په جاپان کې زلزلې لږ تر لږه 30 کسان وژلي دي. اوس بشپړ خبرونه. په شمالي وزیرستان کې په ودفي برید کې شپږ کسان وژل شوي دي. پولیس او ځایي خلک وایي دا برید بیګا د شمالي وزیرستان په موسکي سیمه کې شوی دی، چې په کې له پنجاب سره تعلق لرونکي کسان په نښه شوي دي. د سیمې د پولیسو مشر روخان زیب نن مشال اډو ته وویل چې د وژل شوو کسانو جسدونه موندلې دي. پولیس او پوځ وایي وژل شوي شپږ واړه کسان د پنجاب د ډېر غازی خان اوسیدونکي ول، چې په شمالي وزیرستان کې د نایتوب کار کاوه. د دوی په خبره شپږو واړو هلته سکاوې لرلې، چې د شپې نامعلومه کسان ورغلي، هغوی یې اوچت کړي او په موسکي کې په ډزو وژلي دي. د پیښې ذمهواري تر دې دمه چا نه ده منلې. پولیس وایي د نامعلومو وسلوالو خلاف یې پرچ کټ کړي او پلټنې پیل کړي دي. په 2024 کال کې په شمالي وزیرستان کې د هدفي برید د لومړی پیښه ده. تیر کال په همدې سیمه کې په شو څلور څلوېښت هدفي بریدونو کې تر 50 زیات ولسي خلک، ځایي مشران، فعالان او یا هم چارواکي په نښه شوي ول. نن د اسلام آباد یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین د ترنول تانې په اف آی آر کې ضمانت منظور کړ. په اسلام آباد کې د مشال اډیو خبریال وایي د ضمانت اورېدنه په ضلعي عدالت کې قاضي یاسر محمود وکړه. پر پښتین دا مقدمه د 2023 کال د اګست پر 13 جوړه شوې وه. پر نوموړي ټولې څلور مقدمې جوړې وې، په دوو کې وار له مخه ضمانت شوې. څلورمه هغه د اف آی اے لخوا پر پښتین له بهره د پیسو ترلاسه کولو په تور جوړه شوې ده. ټاکل شوې ده د څلورمې مقدمې اورېدنه د جنوري پر 14 وشي. نن د جنوري پر 2 د اسلام آباد ضلعي عدالت د منظور پښتین د وړاندې کېدو پر وخت د پښتون ژغورنې غورځنګ ګڼ پلویان ورغلي ول. پښتین دا مهال د راولپنډۍ په اډیاله زندان کې بندي دی. هغه د بلوچستان پولیسو د ډسمبر پر 14 په چمن خار کې هغه مال ونیو، کله چې احتجاجي ناستې ته تر وینا وروسته په تربت کې د بلوچستانو په احتجاجي پرلت کې د ګډون لپاره روان وو. وروسته نوموړی د اسلام آباد پولیسو ته وسپارل شو. د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویلي ښایي راتلونکي اونۍ افغانستان ته لاړ شي. نوموړي پرون په ډېر اسماعیل خان کې یوې خبري غونډې ته وویل د سفر موخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بې باورۍ فضا ختمول دي.
موږ باید د یو بل ثبات، اقتصادي ثبات او استقلال مخ ته کشیږو. د افغانستان ثبات د پاکستان ضرورت دی او د پاکستان ثبات د افغانستان ضرورت دی. د همدې مقصد لپاره به زه ځم او د دواړو هیوادونو ترمنځ چې د بې باورۍ فضا رامنځته کول کیږي، انشاءالله دا به ماتل.
مولانا فضل الرحمن په دې اړه نور تفصیل ورنکړ، خو تر دې وړاندې د جمعیت علما اسلام فی او مخکخ مفتی کفایت الله د دسمبر پر 13 مشال اډو ته ویلي ول چې مولانا فضل الرحمن با په کابل کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره له پاکستانه د بې اسناد افغانانو د ستنولو تر څنګ د تحریک طالبان پاکستان او داعش وسلوالو ډلو اړوند مسایلو هم وغږیږي. دا تر هغه وروسته چې په اسلام آباد کې په افغان سفارت کې د طالبانو ناظم الامور د دسمبر پر 14 مولانا فضل الرحمن ته افغانستان ته د تګ بلنه ورکړه. د طالبانو حکومت تور پورې کوي چې د داعش په لیکو کې ورغلي پاکستاني وسلوال په افغانستان کې په بریدونو کې لاس لري، خو د پاکستان حکومت ادعا کوي چې د طالبان حکومت د ټي ټي پي وسلوالو ته پټنځایونه ورکړي او دا غډلې وسلوال په پاکستان کې بریدونه کوي. د طالبان حکومت بیا دا تور ردوي او وایي د افغانستان خاوره د هیڅ چا پر ضد کارول کېدو ته نه پرېږدي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلي د افغانستان په تړاو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وروستي پریکړه لیک هرکلی کوي. کرزی پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو په پریکړه لیک او د هغه سازمان د سرمنشي په ځانګړي رپورټ کې راغلي دي، ملي هوکړه او د خلکو د ارادې استازیتوب د دایمي سولې او ثبات د ټینګښت لار ده. پخوانی ولسمشر یو وار بیا په افغانستان کې د نجونو او لکانو پر تعلیم او د ټولنې په ټولو چارو کې د ښځو ونډه د هیواد د پرمختګ ضامن وبدله. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دسمبر پر 9 په خپل پریکړه لیک کې د جنسیت او بشري حقوقو په برخه کې افغانستان ته د یو ځانګړي استازي د معرفي کولو غوښتنه کړې وه. بلخوا طالبان حکومت د ملګرو ملتونو دا پریکړه لیک رد کړې او ویلي دي چې د یونامایا د ملګرو ملتونو د استازولۍ په موجودیت کې د بل کوم استازي لیګل اړین نه دي. او د جاپان په مرکزی برخه کې د نوي کال په لومړۍ ورځ یو زورور زلزلې لګ تر لګه اته څلويخت کسان وجلی او شپارس نوري جوبل کړی دی. پولیسو ځای چارواکو نن سهار نړیدلو ودانیو څخه د جسدونو د رايستلو خبر ورکړ. پرون مسپخین د ریکټر پر کچ 8.6 شپږ درجه زلزلې ودانی ویجاړې کړې. لزګونه زر کورونه ته د برېښنا او بو موبایل ټلیفون رسد ټکنې کړ او د زینو ساحلي سیمو اوسیدونکي اړ کړل چې لوړو سیمو ته کډه شي. لپرون راځي د زلزلې نورې وړې جټکې هم راغلي دي. په جاپان کې په 2011 کال کې تر سخت زلزلې وروسته سونامي لزګونه زر کسانو ته مرګ ژوبلا اړولې وه. د خبرونو پای د مشال ریډیو خبرونو موریدل په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو ستاسو لپاره رپورټونه لرو. وسلوالو بیګا په شمالي وزستان کې شپږ کسان وژل دي. بلخوا په کورما کې پرون یو وار بیا وسلوالو د سونیانو پر گاډو ډزې کړې او درې کسانې ټپي کړې دي. د شیګانو دیو ځای تنظیم یو غړې حکومت ته د اعتراض ګوته نیسي چې په وینای د سیمې امنیت یې ټینګ نه کړی شو.
دا کسان چې تا وتخل نو حکومت نظیر کې نه دي. د سې بری هیڅ حکومت ناکام دی، یو صحیح کاروایی نه کوي.
د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن ویلی د امنیت ته خطر دی او په داسې و فضا کې انتخابات نشي کېدای. خو د چارو یو شدون کې وایي د نام نه حالاتو په پلمه ټاکنې باید نورې ونه ځنډول شي.
د انتخاباتو لپاره سکیورټی پلان ښه کول پکار دی. کوم انتخابات په خیبر پختونخوا کې د اپریل په میاشت کې پکارو اتر اوسه پورې نه دي شوي.
او د پیښور سلګونه رضاکاره پولیسو پرون په همدې ښار کې د خپلو نوکریو د بحالۍ لپاره احتجاج وکړ.
د پولیس سره موږ نشانه بشانه مخکې ډیوټیانی کړی دي. د حالات د مخ ډیر خراب دي. موږ خپل سر نه بیا هم تیرول زموږ د وطن سره او د فور سره زموږ مینه ده.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو ته دا رپورټونه اورو. خو تر هغې مخکې اسلام آباد ته ورځو. له هغه ځایه سره خپل خبریال طاهر خان صاحب په خبرونه کې ملګری شوی دی. طاهر خان صاحب، تاسو ته ستړي مشي وایو او داسې خبرونه دي چې اسلام آباد ته ګنې د افغانستان د هلته چې طالبان حکومت دی د هغوی یو پلاوی درځي. نو که دا راته ووایي تاسو سره د سرچینو په حواله ځینې خبرونه دي چې دوی کله درځي، د چا په مشرۍ دا پلاوی درځي او هدف یې څه دی؟
سلام تاسو ته بچا صاحب، تاسو اوریدونکو ته هاو دا خبره درسته چې زندي سرچینو چې پاره کې د طالبانو د افغانستان او د پاکستان ډېرې قوي او اعتباري سرچینې شامل دي. اج سبا په اسلام آباد کې د پاکستان او دغه طالبانو د یو پلاوی چې مشریه د طالبانو د کندهار چې کوم والي دی گورنر دی مولا شیرین اخوند داغه په مشریه کې دلته خبرې دي او د جزئیاتونه دي ورکړې شوی. لیکن چې دا کوم اوسنۍ حالت ته د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ چې کوم دا یو ټریګر حالت دی، دا کشیدګي دا دغه لری کول به لکه مهمه موضوع وي. د مولا شیرین په اړه به دومره ووایم چې یو خدای کندهار والی دی او بیا د طالبانو امیر ته هغه ته ډېر نږدې کس ګڼل کیږي. او د افغانستان او پاکستان کې جرا جلا کمیشنونه دي چې کله په پوله یا په کرخه باندې سم مشکل وی نو داغه د مسلو د حل لپاره په افغانستان کې یو کمیشن جوړ دی چې مولا شیرین دا ویلی شي چې هغه دغه یو غړی دی او پاکستان کې هم دغه رنګ یو کمیشن دی. نو دا داغه غونډه ده، خو لیکن چونکې تعلقات ډیر خراب دي دا وخت نو د سفر اهمیت هغه سره لګځي. سیوا شوی زموږ معلومات هم دي چې پاکستان د طالبانو د حکومت څخه خواهش کړو چې هغه یو پلاوی راولي، ځکه 13 میاشتې پلاوی راغلی وو د افغانستان نه چې رسنیو کې هغه ورسنو ویل شي خبرې چې کوم شوی هغه سره پایلې نتیجې نه ورکړي. نو اوس دا یو پلاوی راغلی دی چې پاکستان د ٹی ٹی پی په حملو باندې تشویش لري او افغان طالبان مشران هم وایي چې داعش خبره کوي چې پاکستان نه راوړي. نو بهرحال دواړو غاړو ته لکه دغه اداوي کیږي. نو په کتي شي ملاقاتونو کې سره خو د پلاوی پاړه باندې لکه دا شی، بلکې یو تازه مفتي وسرچینه وویل د کابل نه چې مولا شیرین هم نن د کابل څخه حرکت کړی دی د پاکستان لپاره، لیکن رسمي داغه د تدریسیدو پاړه باندې نه خو د طالبانو حکومت او نه پاکستان سره ویلي تر دې وخت چې آیا غره رسیدلې دی او څنګه. خو دغه ویلي هم ته ویل چې هغه نن روان شوی دی د سبا د غونډې پاړه باندې خو دواړو غاړو وړاندې نه لکه دا تایید کړی و چې غونډه سبا شته.
دا د کمیشن په کچ غونډه ده که دوی به کوم پوځي یا حکومتي نورو چارواکو سره هم وګوري څه معلومات شته؟
ګوره دې کې یو خبره چې کله د کرخې یا د پولي مسله وي نو هغه بیا زیات امنیتي تر تړاو لري امنیتي ادارو سره، او چونکه د ټي ټي پي مسله ده بیا د طالبانو خبره ما وکړه چې هغې خپل اندېښنې لري، او د ملا شیرین یو دا هم لکه د چې کوم د هغه سابقه ده هغه نظامي پاتې شوی ده لکه د هغه طرف زیات دغه دی، نو امنیتي خبرې به په دې خبرو کې دا په ایجنډا کې ټول نه مهم ټکی وي، ځکه چې دا تعلقات کې دا مشکل چې دی دا هم د امنیتي مسلو لامل دی، نو دغه به پکې د ټولو نه مهم موضوع وي.
سمه ده، ډېره مننه تا خان صاحب له اسلام آباد موږ ته حال راکړه. دا سی ویل کیږي چې سبب د افغان طالبانو چې په کابل کې حکومت لري دا غوی پلاوي د ملا شیرین اخوند چې د کندهار گورنر دی والی دی دغه په مشره اسلام آباد ته ځي ولتبا خبري کیږي. اوس پر شو بل موضوع ته د شمالي وزستان په میرلي کې نه معلومه وسلوالو له پنجاب سره تعلق لرونکو شپږ کسان وژلي دي. پولیس او ځای خلک وايي د ابرید بیګا د میرلي په موسکی سیمه کې شوې ده. د ابرید ذمہواري لاچا منلې نه ده، خو پولیس وايي د نامعلومه وسلوالو خلاف پرچه کټ کړې او پلټنې روانې دي. تفصیل بعد عمر وزیر په دې رپورت کې وره.
د پولیس او ځای خلکو په وینا میرلي موسکی کې وسلوالو د جنوري په لومړۍ نیټه د شپې مهال شپږ کسان په هدفي برید کې وژلي دي چې جسدونه یې نن سهار د موسکی سیمې نه میلاو شوي. د سیمې د پولیسو مشر خان زیب او ذیلي انتظامیه چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې هدفي برید کې وژل شوي شپږ وړه کسان په یو ځای وسلوالو وژلي چې د پنجاب ډیر غزي خان سره تعلق لري. دوی وویل چې دغه کسان نیان ول میرلی بازار کې دکانونه ول. د شپې مهال نامعلومو وسلوالو د خپلو کمبرونه اوچت کړي دي او د موسکی په سیمه کې په ډزو وژلې دي. پولیس وایي چې د نامعلومو وسلوالو ضد مقدمه درج شوې، پولیس پلاټنې کړي. روان 2024 کال دغه د هدفي وژنو لومړی پیښه ده چې شپږ کسان په یو ځای ووژل شول. تیر 2023 کال کې د غلطه سلور سلوي هدفي بریدونه شوي ول چې تر 500 زیات ځایي ځوانان، سیاستوالان، مشران او هم سرکاري چارواکي او پولیس سرتیري پکې وژل شوي جوړل شوي ول. د تیر کال نومبر په 15مه هم میرلي په تسیاډه باندې وسلوالو دوه ځایي کسان په هدفي برید کې وژلي ول او برید کوونکي په تیښته کې بریالي شوي وو. د تیر کال نومبر په 3مه هم میرلي بازار کې وسلوالو دوه ځایي کسان تر او دا غوراره خوزیفه او طیب الله په هدفي برید کې وژلي ول. په شمالي وزیرستان کې د نامنه یو هدفي بریدونو زید وخت په وخت احتجاجونه پر لتونه او جرګې شوې دي. ځایي خلکو له حکومت په سیمه کې د امن ټینګښت غوښتنې تکرار کړې دي. ځایي خلک وایي چې د غلطه د وسلوالو فعالیتونه یو ځل بیا زیات شوې دي. بل لوري ته حکومت او فوج په بیا بیا ټینګار کړی دی چې د وسلوالو ضد بې توپیره عملیات کوي او په تیرو کالونو کې یې په دې لړ کې بریاوې ترلاسه کړې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
کورم کې هم یو ځل بیا پر مسافر وړونکو گاډو وسلوال برید شوی دی. پرون په بره کورم کې ناپیژندل وسلوالو د سنیانو پر دوه گاډو بریدونه کړي چې پکې درې مسافر زخمیان شوي دي. تر پیښې وروسته پولیسو یو شمېر مشکوک کسان نیولي او د بریدګرو د نیولو لپاره د لټون عملیات پیل کړي دي. بلخوا شیعه مشرانو پر مسافرو تازه بریدونه غندلي دي. په کورم کې له څه مودې راهیسې د مسلک او فرقې پر بنیاد په لارو کې د مسافرو په نښه کولو لړۍ روانه ده چې یو شمېر کسانو ته پکې مرګ ژوبله په دغو پیښو کې اوښتې ده. تاریخ اورګزی معلومات راکوي.
په کورما کې د سوالو په گاړو نامعلومو وسلوالو بریدونه کړي چې پکې د پولیسو تر مخه درې مسافر زخمیان شوي دي. په بره کورما کې د پولیسو یو چارواکی چې میډیا سره د خبرو اجازه نه درلودله د نوم نه خودلو په شرط مشال لوډیو تویلی د ګل په ماسپخین پر گاړو د بریدونو دوا جدا پیښې رامنځته شوي چې پکې د غوزګړی سوسرنګ او حقداري اوسیدونکي زخمیان شوی دي. د هغه په خبره په سیمه کې وسلوالو لومبه لاګیدو امنیتی پوسټ سره شاوخوا په 200 غزو کې په مرکزی سړک پر پک اپ گاډي ډزې کړي او بیا یې په نستی کوټ کې غوزګړی ته روان فلین کوچ گاډي پنخه کړي. چارواکي وایي د پیښې په تړاو له مختلفو ځایونو یو شمېر مشکوک کسان نیولي چې ورنه تفتیش روان کړي او زیاتوي په سیمه کې لټونی عملیات هم روان دي. په بره کورما کې د مسافرو دوه گاڑی په داسې وخت کې په نخښه شوی چې پر 10 دسمبر په درنیو کې شیا مسافر تر وسلوال برید لاندې راغلی. کچو هم په هغه پیخه کې یو تن معمولی زخمی شوی و، خو تر دې وړاندې په هنګو کې پر 6 دسمبر له پیښوره د پړاچینار په لور په روان فلینکوش د برید له امله و تنانو ته مرګ ژوبله رسېدلې وه. بلخوا په پړاچینار کې د شیاګانو مقامی تنظیم انجمن حسینی غړی اغا منیر حسین پر سنیانو شبی بریدونه غندلی او ویلي په سیمه کې د فرقې او مسلک پر بنیاد مسافر نخه کولو اقدام د سیمې امنیت لپاره یو لوی خطر بولی او زیاتوي له حکومته د داسې ناوړه کارونو د مخنیوي غوښتنه کوي. حسین وایي که څه هم پولیسو گرفتاری کړي، خو تر څو چې اصل ملزمان نه وي نیول شوي پر مسافرو د بریدونو سلسله به همدغه شان روانه وي.
پیوړ کې کوم کیس وشپلو، دوه چیک پوسټو مانځ وشپلو، پوسټ مرچو کې و طرف ته اور می پراته دی، بل طرف ته بډری والا یو پولیس والا پراته دی. دا کسون چی ته وتخل، دا کسون چی ته لوړلوی حکومت نظیر کې نه دی. خلک د سی بریخي څه حکومت یو دښی کې ناکام دی، یو مطلب دی څه حکومت صحیح کروي نه کوي. شیا پر خلید سنیا پر خلید، خدا به د شیا او سنی خبره نه وي. دا څو کسون دی څه دی ملک خرپاولی او د دغه علاقې خرپاولی کوشش کوي.
په کورما کې پر 13 جولای شیا سنی ډلو د امن یو معاهده کړي چې په هغه کې دا لیکل شوی چې تګ را تګ لارې به په یو بل کولو ساتل شي او ناخوښه پېښه په رامنځته کېدلو څوک به بدل نه اخلي، بلکې حکومت ته به موقعه ورکوي. په معاهده کې دي چې که چا د دې خلاف ورزي وکړله نو 2 لک کروڑ روپۍ جرمنه به ورنه اخیستل شي او حکومت به د هغه تن پر ضد د قانون مطابق کاروائی کوي. په پیرکایوم کې د سنیانو یو مشر حکمت خان حکمتیار مشال لډیو ته د ګلپور ازویلی کنن د 2 کسان وشتل شو، نو پرون په لارو کې شیا مسافر په نخښه شوی وو. خو زه وایم چې دا کارونه هغوی کړي او نه دوی، بلکې د امنیت دښمنانې کوي چې مخه په ګډه نستلې شي.
مو یی څه حکومت بالکل مقابر کول په کور دي، څه کسونو ته رسایي وکي، خو خپل سورسز د استعمال کی، خپل انټيليجنس ادارې د استعمال کی، هر څوک په دغه واقعیتو کې په دغه دشتګردي کې ملوث وي او خلاف د بالکل کروي وشي ادوړو طرفونو ته. مو بالکل د دغه خلکو سپورټ نه کوو. څوکاڅه دا کور کوي، دا د علاقې د امن د کورمې د خلا دښمنان دي.
کورما یو داسې حساسه قبایلی سیمه ده چې پکې سنیان او شیاګان یو ځای پاتې کیږي او هغل تکله هم داسې نه خوخه په خرمنست شي، نو لارې وتړل شي او سو قربان دي تګ را تګ نه کوي. کچو هم تر تازه بریدونو پاس ټل پړه چنار مرکزی لار د ټرافیک لپاره خلاصه ده، خو د غزګړی تری منګل بشرو او وچې درې خلکو پر مرکزی سړک خپل تګ را تګ من کړه دی. تاریخ ورغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 4 تر 6 بجو، د سهار له 9 د ماخم تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو په دې سپو خبريږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز. لنډې سپې مو دی 15,015، 12,110، 12,390 او 13,500 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال ډیو له دی وختونو نه د سهار له 4 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 نه تر 8 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدل شي.
د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د راتلونکو عام انتخاباتو لپاره د هلو ځلو په ترڅ کې د امنیتي اندېښنو څرګندونه کړې ده. نوموړي پرون په ډیرا اسماعیل خان کې خبرې غونډې ته ویلي چې که دوی ته د وسلوالو بریدونو ګواښونه وي، نو په داسې حالاتو کې د ده په وینا انتخابات نه شي کېدای. دا په داسې حال کې ده چې امنیتي ادارو هم نوموړي ته د امنیتي اندېښنو له کبله د محتاط اوسېدو سپارښتنه کړې ده. پوښتنه اوس دا ده چې د مولانا فضل الرحمن د اندېښنې تر کومه بریده پر ځای دي. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث پر دې موضوع مونږ ته دا رپورټ را لېږلی دی.
مولانا فضل الرحمن دا خبره د جنوري په لومړۍ نیټه نا وخت په ډیرا اسماعیل خان کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې د هغې رستو کړی دا چې هم د هغه په حلقه کې یو ورځ وړاندې د هغه په گاډي ډزي شوی وي، خو هغه محل مولانا فضل الرحمن په گاډي کې موجود نه و. مولانا فضل الرحمن وویل چې سرنګ پنجاب کې سیاسي هلو ځلو لپاره پر امن ماحول دی، نو دا راز په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې هم د ټاکنو نه وړاندې دوی ته یو پر امن ماحول پکار دی.
لیول پلینګ فیلډ کا جو لفظ استعمال ہو رہا ہے یکساں مواقع
د یو رقم میدان ټکه استعمالی کې نوایا یو شان موخه یوازې د یو غوند په حواله ده، یعنی زمونږ د دوه صوبو لپاره به یو رنګ موخه نوي. که په پنجاب او سند کې خلکو ته پر امن ماحول لې، نو آیا زمونږ په پښتونخوا یا بلوچستان کې ولس دا حق نه لري چې تاسو مونږ ته یو شان موخه راکړي؟ مولانا فضل الرحمن وویل چې هغه فکر نه کوي چې په داسې بد امنیتی صورتحال کې به ټاکنې وشي چې هغه په خپله حلقه کې هم انتخابي هلې ځلې په ډاډه زړه نشي کولی. د مولانا فضل الرحمن دا اندېښنې څومره پذیری په دغه اړه مې په پېښور کې د خبریال او شینونکي سید کاشف الدین نه پوښتنه وکړه، نو هغه په ځواب کې وویل
محکمه داخله د طرف نه او د وزارت داخله د طرف نه سور ورې روان دي چې کم ترک الرټس جاری شوی دي، هغه د مولانا فضل الرحمن په حواله سره او د ایمل ولی خان په حواله سره دي. نو د دینه خدا معلوميږي چې کم خدشات او اظهار دغه سیاسي ګوندونو مشران کوي، نو حکومت هم هغه انډورس کوي او ځکه خو هغه د ترک الرټس جاری کوي. نو د دې نه دا معلومیږي چې دغه ترهګر یا دغه قوتونه څوک چې په الیکشن کې هم خنډ چول غواړي، رخنا چول غواړي، او څوک چې د دې ملک د سکیورټي صورتحال دا هم خرابول غواړي، نو هغه ډیر نږدې د هغه خپل د موجود کې احساس ورکوي.
خو په پیښور کې خبریال او شینن کې لحاظلی وایي تر دې وړاندې هم په خراب امنیتی صورتحال کې ټاکنې شوې دي.
په 2008 او په 2013 دوانو کې ترهګرۍ کاروایانو باوجود انتخابات شوه. د انتخاباتو لپاره سکیورټي پلان ښه کول پکار دی، خو زما خیال لري چې انتخابات نور نه دي مؤخر کول پکار دی. وړاندې نه کوم انتخابات چې په خیبر پختونخوا کې د اپریل په میاشت کې پکارو اتر اوسه پوری نه دي شوي.
د را روانو عامو انتخاباتو نه وړاندې د مولانا فضل الرحمن د دې سختو اندېښنو په اړه د نگران وفاقي حکومت لخوا څه نه دي ویلي شوي، او د ټاکنو کمیشن تر دې وړاندې د را روانو عامو انتخاباتو د ځنډېدلو په اړه ګنګوسې بې ځایه بللې وي. خو تیر ځل چې کله مولانا فضل الرحمن په اسلام آباد کې دوی ته د ورپېښو امنیتي اندېښنو څرګندونه کړې وه، نو هغه مهال د داخله چارو وزارت لخوا د امنیت په اړه یو خبرداري جاری کړی شوی وو چې پکې د مولانا فضل الرحمن نوم هم لیکل شوی وو، او د مولانا فضل الرحمن په شمول نورو سیاسي مشرانو ته د تګ راتګ پر مهال د احتیاط کولو ویل شوی وو. یاد دی وی چې د پاکستان د سپریم کورټ په امر د روانو عامو انتخاباتو لپاره د فروری 8 نیټه ټاکلې شوې ده، او د ټاکنو د کمیشن لخوا د الیکشن شیډیول هم جاری شوی دی. خو د مولانا فضل الرحمن په وینا هغه فکر نه کوي چې په خراب امنیتی صورتحال کې به ټاکنې ترسره شي.
د مشال ترڼا لاندې
پنځوس کاله کې ډېرې حل شوې، نو په میاشت کې او په دوه کې او په څلورو کې خدا نه حل کېږي.
دا نوې کل او دا قام په دې پیوږي چې سیاست څه دی او سیاسي اختلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور ایک امنگ دا لوگے نمرو کزا منگ بچی مریدہ بھی گارے دا لیسا یا دا لوگے لیسا ندوی سا دیس سم زمان سا غم نیسا.
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور هم سپڑی او دا تصویر دا لا روشانکولو حد سکوی.
میڈیا ہم تم رازاد دی سمر دا فوج مشر دے سمر دا پاکستان پولیس مشر دا ترن والا خلق دل کے پور تکڑی کلاشن کو زناڑے تھا چولے دغا خلق منظر نہیں ختم شے دا باور نشم کولے چ کم امن زمین گو اخ واپس
دا بحث دا ہری چارشنبے پرز دا ماجیگر پچلور دنی او دا زیارت پرز دا سحر پر لسنی بجے اور دایسی.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پاکستان سینیټ پرون په متفقه توګه د یو قرارداد په منظورولو د پاکستان د پوځي چارواکو خلاف منفی پروپاګاندا کوونکو ته د سخت سزا ورکول وړاندیز وکړ. قرارداد د پیپلز پارټی سینیټر بهرمن خان تنگی وړاندې کړو. په قرارداد کې ویل شوی چې په ترګرای خلاف جنگ کې پوځ او نور امنیتي ادارو ډېرې قربانۍ ورکړي دي، او دا چې یو غښتلی پوځ د ملک د دفاع او ساتنې لپاره اړین دی. دا په داسې حال کې ده چې له تېرې څه مودې راهیسې پر ټولنیزو شبکو د پاکستان پوسټ پر پالیسیو نیوکې کېږي. د چارو شنونکي د سینټ د پرونی قرارداد په اړه بیلابیل نظرونه لري. تفصیل د راشد خټک په رپورټ کې چې سینټ ته د بهرمن تنګي له پرونی وینا پیلېږي.
Acknowledging the fact that strong army and other security agencies is indispensable for the defense of the country,
the Pakistan People Party Senator Behramand Khan Tangire che pasinat ki qarardad wrand kawi owai
sida qarardad wrand kawm targhare khilaf jang ke pauz amniyati de ro de qurbanai war kadi di ta yo haqiqat che da mulk satane da para pa khas to kar dukhman gawandi pa maujood gaye ke yo waqtale pauz der zaruri de mung da pauz anur amniyati da ro khilaf patrol ne rasanay ke dun ko manfi propaganda pa jawar andekhna laru د حکومت نو وختنه کوي چې داسې کسانو ته د قانون مطابق سخت سزا ورکړي. د قرارداد په لومړي متن کې داسې کسانو د لسو کالو لپاره نه اهل کولو غوښتنه هم شوې وه، خو وروسته د قرارداد وړاندې کوونکي پکې بدلون وکړو او دوی ته صرف د سزا ورکولو غوښتنه وکړه. په پېښور کې آزاد خبریال رفعت الله ورغزی وایي چې د قرارداد مقصد یو مشخص سیاسي ګوند سره سره رسنۍ ته هم خبرداري ورکول دي.
ما په خیال باندې د پاکستان تحریک انصاف او میډیا ته اور آل چې دا غو ته یو خبرداري دي، مطلب لکه کسو کوم بیا دي کې چې دا دی باندې عمل نکي نو بیا موږ ګورو چې دا تیر وختو کې دا د پی ټی آی ګوند سره چې اوس سره روان دي دا وګوره او دین علاوه چې په میډیا باندې سره روان دي، مطلب بالکل چې دی ټی وی چینل بند شي، بلیک سکرین شي، او یا مطلب دا چې کوم جرنلستان دي هغه بالکل بین شي، نو دا چې دی مطلب دا دلته روان دي نن ورځ نه، دا د ډیر وخت نه چې دی دا پابندیان چې دی دا روان دي.
خو په اسلام آباد کې د دنیا ټی وی تجنګار رشید صفی وایي چې دا قرارداد عمومي دی او هدف یې صرف تحریک انصاف نه دی. د پدې حق له د مشال وړي پښتنه داسې ځواب کړه.
د پاکستان تحریک انصاف غړي چې کوم په سینټ کې موجود او هغه هم د دې قرارداد حمایت کړي او دا قرارداد پېښ کړي دي د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر بهرمن تنګي صاحب. نو زه خو په دې خبر اریان هم چې د پیپلز پارټي غونته یو لیبرال او روشن خیال جماعت چې کوم دی هغه دا قسمه قرارداد څنګه پېښ کو. په زور زیاته باندې د یوې ادارې تکریم هم هغه ممکن نه دی. کو ادارې غواړي چې دا غوی د خلک عزت کوي نو دا غوی د پاره اسانه لار ده چې دا این او د قانون پاسداری دي دغه ادارې اختیار کړي.
په پېښور پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد ډاکټر عرفان اشرف دا قرارداد د ریاستي جبر نه خګاڼي.
یو طرف ته د ریاست جبر ده او بل طرف ته د خلکو आवाज ده. د دې په مانس کې مقابله ده. د سینټ په دوه وخت ریاست جبر سره ولاړ ده. څوره پرې به دا کامیاب شي دې باره کې موږ څه نشي ویلی، خو دا ضرور ویلی شو چې د سټ په 22 کالو کې د ریاست جبر مسلسل په مختلف اړخونو په مختلف طریقو باندې د خلکو مخ ته راځي او خلکو آواز بندولې کوشش کوي، خو دا آواز به دستور جاری ده او د ده آواز نوې مظهر موږ د بلوچ زنانو سکم په اسلام آباد کې احتجاج او د هغه په شکل کې وکتو.
خو په کوټه کې قانون پوه او تجزیه‌نگار همایون کسی اډوکیټ وایي چې د دې قرارداد کوم قانوني حیثیت نشته. د مشال وړي ته د یو پښتنې په ځواب کې وویل
سینټ کې څه قرارداد وړاندې کیږي، یو چا په فوج ځان ګرانولو هغه قرارداد بس پیش کړي، نو مخالفت یې څوک کولی شي یا څوک جرات لري چې مخالفت یې وکړي؟ خو دا قرارداد څه معنی نه لري. تر دې لمخه قوانین موجود دي، د فوج پر ادارو باندې تنقید نه شي کولی، پر دوی باندې نیوکې نه شي کولی، مګر خلک هغه تم نه ګوري، هغه تم لحاظ نه ورکوي. نو چې خلک هغه ټول شیانو ته نه ګوري، قوانینو ته نه ګوري، نو په دارنګ حالاتو کې دا قرارداد څه معنی لري؟ بس قرارداد دی وړاندې کوي، وفاداری ښکاره کوله فوج ته، یو چا هغه ښکاره کړه.
د یادونه وړ ده چې د پاکستان جمهوري غورځنګ حکومت تیر کال په فروری کې د یو قانون مسوده تیار کړې وه چې تر مخه د پوز خلاف خبرې کوونکو ته 15 کاله سزا تجویز شوې وه. تر هغې وړاندې د تحریک انصاف حکومت هم په کال 2020 کې د اپریل په میاشت کې د قانون یو مسوده د کمی سملې د سټینډنګ کمیټې نه منظوره کړې وه چې په پوز د تنقید کولو سزا پکې 2 کاله قید او 10 لکه جرمانه ټاکل شوې وه، خو دا بل هم په کمی سملې کې د منظورې لپاره وړاندې نه شو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبه تستا سلا سرسای لا زیات اسان شي.
په پیښور کې د مخام شپږ نیمې بجې کې دونکو دی د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز به وورو. په شمالي وزیرستان کې په ودفي برید کې شپږ کسان وژل شوي دي. پولیس او ځایي خلک وایي د برید بېګا د شمالي وزیرستان په موسکي سیمه کې شوی دی چې په کې له پنجاب سره تعلق لرونکي کسان په نښه شوي دي. د سیمې د پولیسو مشر روخان زیب نن مشالو ته وویل د وژل شوو کسانو جسدونه یې موندلي دي. پولیس او پوځ وایي وژل شوي شپږ واړه کسان د پنجاب د ډېر غازي خان ول چې په شمالي وزیرستان کې د نایتوب کار کوو. د بېګاني برید ذمواري تر ډېره مچا نه ده منلې. نن د اسلام آباد عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین د ترنول تاڼې په اف آی آر کې ضمانت منظور کړ. په اسلام آباد کې د مشال اډیو خبریال وایي د ضمانت اوریدنه په ضلعي عدالت کې قاضي یاسر محمود وکړه. پر پښتین دا مقدمه د 2023 کال د اګست پر 13مه جوړه شوې وه. پښتین دا مهال د راولپنډۍ په اډیالي زندان کې دی. د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضلرحمان ویلي خیر راتلونکي اونۍ افغانستان ته لاړ شي. نوموړي پرون پر اسماعیل خان کې خبرې غونډې ته وویل سفر موخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بې باورۍ فضا ختمول دي. دا تر هغه وروسته چې په اسلام آباد کې په افغان سفارت کې طالبانو نازم الامور د ډسمبر په 14مه مولانا فضلرحمان ته افغانستان ته تګ بلنه ورکړې وه. د افغانستان پخواني ولسمشر احمد کرزي ویلي د افغانستان په تړاو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وروستي پریکړه لیک هرکلی کوي. کرزي پرون پر خپله اکسپانه ولیکل چې ملي هوکړه د خلکو د ارادې استازیتوب د دایمي سولې او ثبات د ټینګښت لاره ده. بلخوا د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو پریکړه لیک رد کړی او ویلي دي چې د یوناما یا د ملګرو ملتونو د استازولۍ په موجودیت کې د بل استازي لیګل اړین نه دي. او د جاپان په مرکزي برخه کې د نوي کال په لومړۍ ورځ یوې زورورې زلزلې لږ تر لږه 8 کسان وژلي او 14 نورې ژوبل کړي دي. پولیسو او ځایي چارواکو نن سهار له نړېدلو ودانیو څخه د جسدونو د راایستلو خبر ورکړل. په پرون په ماسپخین ډیرکټر پر کچ 2.6 درجې زلزلې ودانۍ ویجاړې کړې. لسګونه زر کورونو ته د برېښنا او بو موبایل ټلیفون نه څټ کړنې کړو. د ځینو ساحلي سیمو اوسیدونکي اړ کړل چې لوړو سیمو ته کډه شي. د مشال ریډیو لن خبرونه اوس په هیوی بلی موضوع ته راشو. د اوکراین پر ځینو برخو د روسیې په پراخو حملو کې اتوار ورځ راځي لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او تر 90 زیات نور ټپي شوي دي. د نن سهار په تازه حملو کې پلازمینه کیف او خارکیف ښارونه په نښه شوي او ځینې حملې په شا هم تمبول شوي دي. دا حملې داسې وخت کېږي چې روسیې پر بلګرود سرحدي ښار د تیرې خالي ورځې د حملو د غچ اخیستو خبرداری ورکړی. تفصیل صالح محمد صالح راکوي.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی په ټولنیزو شبکو کې ویلي چې روسیې له یک شنبه راهیسې د شاهد په نوم 170 بی پیلوټ الوتکې او پلسګونو بیلابیل توغندي توغولې دي. د دې په وینا د روسیې په پراخ حملو کې چې د بی پیلوټ الوتکو په مرسته یې کړي لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي او 2 نور کسان ټپیان شوي دي. زلنسکی د دغو حملو په وړاندې د ځوابي اقدام خبرداري ورکړی دی. چارواکی وی نن سهار غنو 14 پلازمینه کیف ولړځاوه او په غنو ساحو کې برېښنا پرچا اوسوه. د چارواکو په خبره د هوایی مدافع دستګاو د روسیې د میزایلو د غنو حملو د شندولو راپور ورکړي خو تر دې 2 ساعت مخکې د روسیې بی پیلوټ الوتکو کیف شار په نشه کړ. په ختیځ شار خارکیف کې بیا د روسیې په پراخو حملو کې لږ تر لږه 1 تن وژل شوی او 40 نور ژوبل شوي دي. دا حمله داسې وخت کې چې روسیې پرون پر ټول اوکراین د نوې میلادي کال په لومړیو ساعتونو کې د ریکارډ تر سطحې په ایران کې د شاهد پونم جوړ شوی نوې الوتکې وو توغولې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر خپل گاونډي هیواد اوکراین د حملو د سختولو خبرداري ورکړی دی. پوتین پرون دوشنبه دا خبرداري داسې وخت ورکړی چې د شنبه پر ورځ د روسیې په سرحدي ښار بلګرود کې د توغندیو په حملو کې 24 کسان ووژل شول او تر 100 زیات نور ټپیان شول. روسیې په هغه حمله کې اوکراین په لاس لرلو تورن کړی او د هغې د غچ اخیستو خبره کړې ده. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی روسیه یو تروریستي هیواد بللی او پرون یې له برېتانوي ورځپاڼې اکانومیست سره په یوه مرکه کې ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سولې لپاره کومه لیوالتیا نه ده ښوولې. د اوکراین د خارکیف محلي والی اولا سنیهوبوف نن ویلي چې لږ تر لږه په 4 ساعتونو کې د دغه ښار 1,400,000 وګړي په نښه شوي چې 2 منزله ودانۍ او د ښار په مرکزي برخه کې ملکی بنسټونه زیانمن کړي دي. بلخوا د کیف شروال ویتالی کلیچکو په ټلګرام کې لیکلی دا ستوګنی د ودانیو ترڅنګ پر بیلابیلو ساحو د وشتل سویو میزایلو د ټوټو د لویدو له کبله لس کسان ژوبل سوي دي. د کلیچکو پوینا د کیف په پیچر سکی سیمه کې د ګازو نلیکې هم زیانمن سوي او په څو ودانیو کې برېښنا پرچاو سوي ده. تر دې مخکې د اوکراین هوایي ځواک د 15 جنگي بی پیلوټ الوتکو د وشتلو خبر ورکړی وو. تیر نیمه شپه تر دې 2 ساعته مخکې روسیې د کیف په ګډون ګڼ شارونه په بی پیلوټ الوتکو او میزایلو وویشتل.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکئ.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې په تیر یو کال کې په تر 1500 زیاتو ښځو کمومره جنکو د جنسي تیری پیښې رپورټ شوې دي. د کراچۍ د سرکاري جنار روغتون، سیول روغتون او عباسي شهید روغتون مشران وایي په تیر یو کال کې دغه ښار له بیلابیلو سیمو څخه 300 پورې ښځې او کمومره جنکۍ د جنسي تیری د شکایت درجولو لپاره ورغلې وي چې په هغو کې د 1502 ښځو او کمومره نجونو په طبي راپورټونو کې جنسي تیری ثبت شوی دی. په کراچۍ کې د بشری حقوقو فعالان د دا ډول پیښو ځینې لاملونه د قانون نه عملداري او تورونو کسانو ته سزاګانې نه ورکول بولي وای. په پاکستان کې د جنسي تیریو په زیاتره پیښو کې ککړ کسان پټ پاتې شي او کم چې ونیول شي نو پولیس په عدالتونو کې د هغوی خلاف په ثبوتونو وړاندې کولو کې پاتې راځي چې له کبله دوی په خبره عدالتونه ډېری کسان خوشي کړي. تفصیل اورو له کراچۍ نه د نیاز علي په رپورټ کې.
د پاکستان د سن صوبے کراچۍ ښار کې درې سرکاري روغتونونو ریکارډ ترمخې په تیر میلادي کال 2023 کې د 1500 نه زیات ښځو او کم عمر انجونو سره جنسي تیری شوې دي. د کراچۍ سرکاري جنار روغتون، سیول روغتون او عباسي شهید روغتون مشران وایي دا پیښې د ښار په بیلابیلو سیمو کې شوې او په یادو روغتونونو کې د طبي معاینه او راپورونو وروسته مخې ته راغلي دي. د کراچۍ جنار روغتون مشر ډاکټر شاهد رسول د جنوري په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل په تیر یو کال کې ورته د ښځو او کمونو انجونو سره د جنسي تیری 213 قضیې مخې ته راغلي. د نوموړي په وینا په دې کې د ښځو سره د جنسي تیرو شمیر زاویا او د کم عمر انجونو سره د جنسي تیرو شمیر 145 دی. په عین وخت کې بیا د سیول روغتون مشر ډاکټر خالد بخاری مشال لیډیو ته ویلي په تیر یو کال کې د ښځو کم عمر انجونو سره د جنسي تیری 195 قضیه مخې ته راغلي. په اغیزمنو کې اویا ښځې او 145 کم عمر انجونه دي. په عین وخت کې بیا په عباسي شهید روغتون کې د ښار د بیلابیلو سیمو نه 90 پیښې راپور شوې دي. په کراچۍ کې د بشري حقوقو فعالان او د ښځو د حقوقو لپاره کارکونکي وایي دا یوازې د درې سرکاري روغتونونو د ریکارډ شمیرې دي او په دې اړه شخصي روغتونونو خپل ریکارډ نه دی ښودلی. په کراچۍ کې د بشري حقوقو فعاله زهرا شاه وایي د ښځو او کم عمر انجونو سره جنسي تیرو شمیر ډیر زیات دی. نوموړي وایي د دې نه زیاتې پیښې د بیلابیلو علتونو لکبل راپور شوی هم ندی.
نوول خو زه بالکل دا نه منم. دا هغه کیسونه دي کم چې ریپورټډ دي یا هغه خلک کم چاته چې پته و چې چا پسې تلل دي او چرته خپل دا کیس ریپورټ کول دي. په دې ملک کې قانونونه ډېر زیات دي خو عملی کار یا منل کیږي نه او هغه قانون څه معنی نه لري. په دې ملک کې دا یو لوی کانسپټ جوړ شوی دی او دا یو ډیره غټه خبره جوړه شوی ده چې که یو کس د غټي کورنۍ یعنی که هغه سردار دی که وډیره دی که خان دی که د کلی مشر دی یا داسې د انفلوئنشل سړی دی که سیاسي توګه شي یا سماجي توګه شي نو هغه دونه زور لري چې هغه د بل کم چې وکټم دی یا چا سره چې دا تیرې شوی دی یا څه هم ظلم او جبر وټ سو ایور چې څه هم هغه شوی نو هغه خبره په آرام سره پټي.
زیرا شاه زیاته کړي په جنسي تیرو کې تورنو کسانو د سزا په اړه قانون شته خو د بده مرغه دغه قانون نه عملي کیږي او تورنو کسانو ته سزا نه ورکول کیږي. خو په کراچۍ کې د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي د عورت مارچ او مشره زوها الوی بیا وایي
ایک کمپلسری چیز تھی کہ ہر انسٹیٹیوشن میں کوئی سیکشل ہراسمنٹ کمیٹی بنائی جائے.
داوید قانون لمخے په هر اداره کې د جنسی زورولو د مخنیوي لپاره کمیټي جوړوي. قانون هم په ډیرو ادارو کې د جنسی زورولو او د جنسی تیرو د مخنیوي لپاره کمیټي نشته. د پولیسو ځانګړي تانی نشته. د داسې پیښو د رڼا پلټن لپاره ځانګړي افسران نشته. نو موږ ګورو چې دا ډول پیښې بیا کیږي او په زیات شمیر کیږي. زوها الوی زیاته کړي چې په زیات تر پیښو کې اغیزمنې کورنۍ د فشار له کبله چوپ پاتې شي او تورن کسان د سزا نه بچ پاتې شي. په پاکستان کې د ماشومان او نجونو بیا د ښځو سره جنسي تیرې پیښې وار په وار ولیکيږي. په کراچۍ کې د وفاقي اردو پوهنتون د نفسیاتو د څانګې استاد پروفیسر ډاکټر شاهد اقبال وایي ځینې پیښې د خلکو ذهني ناروغیو له کبله کیږي.
نفسیاتي طور باندې داسې خلک چې دا خو یقینا اسانه سره پرسنلټی ډیسورډر شکاري، اسانه سره مینټل هیلت ډیسورډر داسې شکاري کنه، او داسې کوم کسان چې داسې جرائم کې انوالو وي نو هغه لکه مینټلی نارمل نه وي کنه، ځکه یو عام کس چې دا داسې نه شي کولی. دین علاوه د سټرس سوسایټي نور هم پهلو هم کېدای شي، لکه لاین
پوهان وایي په پاکستان کې اکثر جنسی تیرو پیښو کې ککړ کسان پټ پاتې شي، او کوم چې د پولیسو لخوا ونیول شي پولیس په عدالتونو کې په ثبوتونو وړاندې کولو کې پاتې راځي، نو ځکه ډېر کسان عدالتونو نه خوشي کړل شي. په پاکستان کې د جنسی زورونې او جنسی تیرې په اړه قوانین په کال 2010 کې معرفي شوي چې له مخې په عامو ځایونو کې د ښځو زورول یو قانوني جرم ګرځولی شوی دی، او د جنسی تیرې سزا درې کاله بند یا تر 15 لاکھ روپۍ پورې جرمانه ده. د یاد قانون لمخې په دفترونو کې د ښځو د زورونې په وړاندې درې کسیزه کمیټه جوړ کړل شي. د کمیټې یو غړی به ښځه وي، او کمیټه به په دې شورزو کې په وړاندې شوي شکایتونو خپله پریکړه کوي. د یاد قانون لمخې هر اغیزمنه میرمن صوبایي محتسب ته هم شکایت کولی شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د پیښور سلګونه رضاکار پولیسو پرون د خپلو نوکرایو د بحالۍ لپاره د پیښور پریس کلب مخې ته تر احتجاج وروسته پرلت پیل کړی دی. د مظاهرچیانو په وینا د پیښور پولیسو یو افسر هغوی په 2020 زیږدیز کال کې له نوکرایو ایستلي ول، او تر اوسه لامل نه دی ورته پټاګه کړی. مظاهرچیانو غوښتنه کوله چې صوبایي حکومت د رضاکار پولیس بیرته بحال کړي. بلخوا د پیښور انتظامیه یو چارواکي مشال اډو ته ویلي د مظاهرچیانو د غوښتنو په اړه د خیبر پختونخوا خزانې وزارت ته یو لیک لیږلی دی. تفصیل د عظمت علی شاه پر رپورٹ کې چې د رضاکار پولیسو په وینا پیلي کې
دا غوونه د هغه احتجاج کوونکو پولیسو رضاکارو دي چې د نوکرو وباسلی شوې دي. دوی د پیښور پریس کلب مخې ته د جنوري په ډومبه نیټه احتجاجي مظاهره وکړه او پرلت یې پیل کړ. د مظاهرچیانو په وینا چې په کال 2020 کې د پیښور پولیسو افسر دوی له نوکرو وېستې دي، او لا تر اوسه ورته د نوکرو نه د وېستلو وجه هم نه ده ښودلې. د قومي رضاکار پولیسو د اتحادي یو مشر اجمل حیات مشال ریډیو ته اول چې په خبر کې کله د امن او امان وضع ټینګ نه و، نو دوی د ترهګرۍ ضد عملیات کې برخه اخسته، خو چې کله په صوبه کې حالات ټیک شو نو دوی نو کرو وېستل.
موږ خپل پیسې هم نه غواړو، ا پنسې د دې بس دی پویږي، ادیکار پویږي، موږ انصاف غواړو، موږ ته خپل وردی واپس ملوش کی پای عزت سره. ولې چې الحمدلله دی پولیس سره موږ شانه بشانه مخکې ډیپټیانی کړی دي، او الحمدلله تاسو ته د ټولو ته پته ده چې حالات د مرګ ډیر خراب دي، خو موږ خپل سر نه بیا هم تیرو. ولې زموږ د وطن سره او د فور سره زموږ مینه ده. مونگا پدی کے الحمدللہ زمون ملگری شہیدان شبیم دی، بالکل کا پروف گواڑی پروف ہم ورکو والا باوردی لگی دلی شہیدان شبی دی اگی تسمائزہ ملو نشوا.
تا احتجاجانو پا وینا چی لدری سو زیاد رضاکارو تا دا احتجاجنو کرونا او پا محرم کے دا ڈیوٹیانو پا اڑا دا خیبر پختونخوا پولیسو ٹریننگ ورکڑ دی. مظاهره کې شریک اجمل خان مشال ریډیو ته ویل چې له 15 کلونو راسي په رضاکار پولیسو کې کار کول، باید صوبائی حکومت تی دوی واپس په نوکرو بحال کړي.
2018 نوالی تر 2020 پورې زمونږ نه چې کومه پراپر ډیوټي وي، اغه ډیوټي وي چې کوم نه خلق عوام د کوره بهر نه راوتل، او زمونږ دا نوجوانان غیته ولاړو او دی دا ډیوټي نه کولی، دا پورس داسې پورس نه دی، دا په صدارت نظام کې ترمیم پورس جوړ شو او دا پورس د پخوانه د 1965-64 نه را روان دی. اخر چې تاسو مونږ لري کوي زموږ څه ګناه زموږ څه خطا خو مونږ ته وخه دا غي په تهد باندې مونږ لري کې کفرزو کار دی کې تاسو وای چې جرم پېشن سر زموږ خو سپیشل برانډ ویریفیکیشن او شو تانه جاتو نو شو مونږ بیا مرته تابعدار یو چې بالکل تاسو زموږ ویریفیکیشن کولی شئ تاسو مونږ کلیئر کړئ.
د قومي رضاکار پولیسو د ستونزو په اړه مو د پېښور پولیسو سره رابطه وکړه. خو د پېښور پولیسو په وینا چې د پېښور 294 رضاکار پولیس یې د پېښور ضلعي انتظامیه ته حواله کړي دي. د ضلعي انتظامیه د یو چارواکي په وینا چې د مظاهرچیانو د غوښتنو په اړه د خیبر پښتونخوا د خزانې ادارې ته خط لیږلی دی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو پر انستاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخه یکړی او تبصره پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
پېښور های کورټ پولیسو ته د تحریک انصاف ته درو مشرانو پر ضد د غدارۍ مقدمو د ختمولو امر کړی دی. عدالت د جنوري پر لومړۍ نیټه یعنی پرون په تفصیلي فیصله کې ویلي دي چې یو کس په یو جرم دوه ځلې نشي سزا کېدی، ځکه چې تحریک انصاف هغه سیاستوالان وار له مخه د غدارۍ په تور تورن ول. تحریک انصاف پر خپلو غړو دایرې مقدمې سیاسي بولي. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
د پېښور های کورټ مشر قاضي جسټس محمد ابراهيم خان او جسټس اشتیاق ابراهيم په ګډون یو بنچ حکم کړی چې عدالتونه د هواد د وګړو د اساسي حقوقو خوندي کولو ځایونه دي او په یو ډول جرم کې څوک دوه واره نشي نامزد کېدی. عدالت دا حکم په داسې حال کې کړی چې عدالت د سوات ضلع د بابوزه سیم ناظم شاهد علي خان، پخوانی ام ان اے سلیم الرحمن او پخوانی ام پی اے فضل حکیم لخوا په ګډه شمالي وزیرستان په میرانشاه پولیس سټېشن کې د اف آی آر په ضد درج کړی شوی درخواست ومنلو. پاکستان تحریک انصاف پخوانی د قومي اسمبلی غړی سلیم الرحمن چې عدالت ته په پټه یو اپیل لپاره راغلی، مشال لیډو ته ویل چې خپل بنیادی حقوقونه نه هم محرومه پاتې کړی دي، نه سیاسي غونډه کولی شي، نه عدالت کې د خپل مقدمو خلاف اپیل راتللی شي.
پای کورټ کې د دیس نارت وزیرستان د اف آی آر خلاف منګه کیس وکړو او جج سپ ته وویل چې دا ګوره جی دا خو په نو مې شوې دي، حالکه منګ نه دی کړی، خو دا غي باوجود دوه لګیدي په دغه بنیاد جوړ کړی دی او په منګ باندې په مختلف ژونه کې فایر کیږي. نه دا بالکل غلطه ده، ایلیګل ده. په یو فایر کې چې گرفتاری او ضمانت وشي نه نور نشي کېده په هغه بنیاد باندې، نه عین شته نه قانون شته، هیڅ شوم نشته. 2000 کسانو کاغذونه ریجکټ شي دي پارو سره بنیاد یې سوم نه ده. نه مونږ نه پوي چې دا لیول پلینګ فیلډ چاته مویسر ده او څوک راولي او دا الیکشن څنګه ده. زنګ په سواد کې دفعه 144 ته الیکشن ته ګوره دفعه 144 لا ګولې ده.
دا د ونره چې شمالي وزیرستان یو سیدونکو ملک عبد الله زیب د نومبر په لومړی نیټه په دوی درېوڼو اف آی آر درج کړو چې پکې ویل شوی چې هغه په سوشل میډیا یو ویډیو ولیده چې پکې خودلی کیږي چې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیول کېدو وروسته دغه درېو کسانو په یو اولسي غونډه کې د حکومت او د پاکستان پوز پر ضد ناوړه او سپک شبه کاروله او بیا دغه اف آی آر په بنیاد د دوی پر ضد دغه دارې مقدمه درج شوی وي. د پېښور های کورټ وکیل شبیر حسین گیګیانی په دې باب لوي چې په پاکستان کې په سیاسي مخالفینو باندې دا ډول غدارې او سخت مقدمه سنوي خبره نه ده، خو باید آئین، قانون او بنیادی حقوقونه هم پام کې وساتل شي.
نو مې نه پس دا یې نو د قانون کم مزاق کولو شوی دی، مزاق جوړ شوی دی. دا زمون په تاریخ کې و د مارشل په دوار کې مثال نه ملوي. سلورم ورځ د پېښور ای کوټ نه سلور تر پته بګتر بد ګاډي صرف دې د پر ولاړ چې د پی ټی ای چرته سابقه کسان یا ایم پی ای ګان یا مینې ګان قانوني ریلیف د پر عدالت ترانش د سپریم کورټ 2020 کې د ارجربن ججمنت راغلی او پای کې دا ویلي چې ایون داسې قسم کې سونه چې غیر ملکی عناصر سره داغي کنیکشن یا غیته د پیدا ورکولو د پاره یا د غینه مانیټری بینیفیټ غشتو سو پور چدانی نو د غدارې دا وغیرہ مقدمه یونده د دشګردې عدالت په حدود کې ناراضي
شنو کې او خبریا لحاظ لوي همدا ګون سم د وړاندې ټول تقابل قبول وو. اوس په بلابل لارو دوی ته خندان جوړول کیږي او دوی د سیاست نه او د ټاکرو نه بهر ساتل لپاره داسې کارونه روان دي. خوای داسې ګامونو سره برتلون کې 8 فروری ټاکنې ډېر متنازع وګرځي.
دې وخت کې پاکستان تحریک انصاف زمنګ د اسټابلیشمنت د سترګونو غورځېدل لري. هلکه د هغه جماعتو چې 9 مینه یا د یو کال وړاندې دا د هغوی د سترګو تور دوی اوس هغه جماعت په پاکستان کې ورسته ورځ د غیر پر مشکلات پیدا کوي او هغه د راتلونکو الیکشن نه د منی کولو کوشش کوي. یو خو د هغوی کاغذونه مسترد کوي، څه د هغوی تجویز کنندگان او تایید کنندگان لري کوي. کله انتخابات کې نور هم د جینو دا به د پاکستان د تاریخ متنازع ترین انتخابات دي، کوم چې بنا عالمی قوتونه مني او نه به د دې ملک ولست قابل قبول وي.
په نه هم مای کال 2013 کې د قانون نافذ کوونکو ادارو لخوا پخوانی وزیر اعظم عمران خان په یو قضیه کې د نیول ورسته د دې ګوند کسانو ټول ملک کې قهرجن مظاهره پیل کړې، چې په کې سرکاري او پوځي تنصیباتو ودانو او ګاډو ته د اورونو لګولو پیښې هم رامخته شوې او مرګ ژوبله پکې هم شوې وه. ورسته له هغې د دوی د سلګونو کارکنانو د نیولو لړۍ دوامداره ده او په ځینو پکې د غداري او د ریاست پر ضد تقریرونه کول او هلو ځلو مقدمې هم درج شوې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
پاکستان تحریک انصاف ویلی دی د خپلو غړو د نمائندای کاغذونو ردیدو پر ضد سپریم کورټ ته ځي. د ګوند یو سیاستوالو وکیل بابر روان د جنوري پر لومړۍ نیټه وویل چې د پاکستان آئین هیڅوک په انتخاباتو کې له ګډونه نه منع کوي. تر دې یو ورځ مخکې د ګوند مشر هم ویلي ول چې د انتخاباتي افسرانو د اقدام پر ضد سپریم کورټ ته ځي. تحریک انصاف وایي انتخاباتي کمیشن د شاوخوا 90% احتمالي نمائندانو کاغذونه رد کړي دي. کمیشن وایي د هغو سیاستورانو نوماندی رد کړي چې پر ضد یې مقدمې وي. د مشال ریډیو خبریال راشد خټک نور تفصیل لري.
په پاکستان کې پر اتلونکو انتخاباتو کې د برخه اخیستو لپاره تحریک انصاف تر بر هر ګوند زیات کاغذونه جمع کړي وو. پردې ګوند د ډېرو امیدوارانو کاغذونه ریټرنینګ افسرانو رد کړل. تحریک انصاف د خپلو کاندیدانو د کاغذونو د رد کېدو خلاف په الیکشن ټریبیونل کې اپیلونه کوي. د کاغذونو د رد کېدو خلاف د سند په عمرکوټ سیمه کې د ګوند مرستیال او پخوانی وزیر خارجه شاه محمود قریشي او د دزبی زین قریشي، په کراچۍ کې شمیم نقوی، په اسلام آباد کې شعیب شاهین او په خیبر پختونخوا کې د علي محمد خان په شمول د تحریک انصاف اتو امیدوارانو اپیلونه کړي دي. تر دې ورځ وړاندې د ګوند نوی چیرمن بریسټ ګوهر خان د جی او ټی سره د خبرو په وخت ویلو چې د دوی ګوند به په هر حال کې په انتخاباتو کې برخه اخلي او بایکاټ پا نه کوي.
550 کے قریب جو اپلیکیشن ریجیکٹ ہو گئی
تھی، 350 امیدوارانو کا غزون رد شوی دی. و دوی کے 380 کا سان دا تحریک انصاف تھی، 23 تا مسلم لیگ او 26 تا پیپل پارٹی دی. دا یو اڑخیز فیصلہ دا، دا انتخابی عمل دے پدے کے دا امیدوارانو سره دا اختیار شتا چې دے خلاف اپیل وکړي. الیکشن ٹریبیونل بدا فیصلہ کوي. ٹریبیونل هم دا ہائی کورٹ ججان وی مونږ پوخ باور لرو چې عدلیہ و پدے کے مداخلت وکړي، ادا فیصلے به معطل
انٹروین کرے گی اور ان کو سارا سیٹ اسائیڈ کرا لے گی.
بلخوا قانون پو او د خیبر پختونخوا بار کونسل د ایگزیکټو کمیټۍ چیرمن سید مبشر شاه وایي تحریک انصاف سره بل لار نشته، خو په عدالت کې به د ریټرننګ افسرانو د فیصلو خلاف اپیلونه کوي. د پدې اړه مشال رډیو ته وویل
کم ریجیکټ شوی دي نامینیشن پیپرز دې کې هر یو آرډر کې به سپریټ داغي ریزنز لیکلي شي چې سره وجه نه ریجیکټ شوی دي. بیا دغه آرډر چې کم دی نو دا اپیلی بل له داغي لپاره الیکشن ټریبونل جوړ شوی دي او متعلقه های کورټس کې، نو هغه کې به دا چیلنج کیږي. نو که فرض کړه آرډر چې کم دی دا الیګلی نو هغه به سیټ اسایډ شي. که فرض کړه آرډر لیګلی او اکارډینګ ټو لای نو بیا به سسټین شي. بیا د های کورټ نه چې فیصله شي داغي نه فردر بیا دي سردا رایشته چې بر د لارد شي بیا سپریم کورټ ته.
اطلاعات او نگران وزیر مرتضی سولنگی دعوا کوي چې تحریک انصاف د امیدوارانو د کاغذونو پرد کېدو کې د نگران حکومت لاس نشته او صرف الیکشن کمیشن دا فیصله کولی شي. په پېښور کې د جی این این ټی وی بیورو چیف او تجزیه نگار کاشف الدین سید هم وایي چې حکومت په دې کې کار نه لري، ځکه چې تحریک انصاف مسله د اسټابلیشمنت سره ده.
د پاکستان تحریک انصاف د مشرانو یا د هغې د ذمهوارو خلکو کاغذونه مسترد کیږي او غیر معمولي صورتحال کاری نه ګڼم چې یاره په دې سیزونو باندې به په الیکشن شیډول کې بس فرق راشي او په هغه کې بس تعطل راشي او د ټول عمل کې د حکومت خو به پکې سکار نه. د تحریک انصاف چې دا وخت کومه جګړه ده، نه دا د حکومت سره نه ده بلکې دا د اسټابلیشمنت سره ده.
خو په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار مشوانی وایي چې په دومره لوی شمېر کې تحریک انصاف د امیدوارانو کاغذونه رد کېدل په ټول انتخابي عمل سوار لپورته کوي او حتی په خپل وخت ټاکنو در ترسره کېدو په اړه هم شکونه پیدا کوي.
د دې سره به الیکشن په شیډول باندې به ضرور اثر غورځيږي، ځکه چې دا یو لانګ پروسیس دی. لکه زما اوس هم دا خیال دی چې الیکشن چې کومه 8 فروری باندې ډېر مشکل دی، څنګه چې لکه الیکشن کمیشن هغه کنډکټ دی یا نگران حکومت هغه کنډکټ دی یا اسټابلیشمنټ هغه څنګه کنډکټ دی، نو هغه مطلب یو پارټی چې کوم دی کنه هغه سلیکټ کول دي لپاره دا الیکشن نه دی بلکې دا سلیکشن دی دا ډرامه هو کم سے کم نه د پکار او صرف دا د ملک او قوم هغه پیسې ځای کول دي
الیکشن کمیشن اف پاکستان په ملک د انتخاباتو کولو لپاره د فروری 8 نیټه ټاکلې ده د الیکشن کمیشن د جری کړو معلوماتو تر مخه د کمی سملې د پر تر 20 زیاتو امیدوارانو کا غزونه جمع کړی دي او تر 20 زیاتو کسانو کا غزونه رد شوی دي د سلورو وړو صوبای اسمبلیانو د پر تر 1300 زیاتو امیدوارانو کا غزونه جمع کړی دي او په دوی کې د 22 وکندانو کا غزونه رد شوی دي راشد خټک مشال رادیو اسلام آباد
د مشال رادیو یوټیوب چینل دو لکنه زیات سبسکرایبرز لري تاسو هم را سره ملګری شئ موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو له مشال رادیو سره ملګری شئ
د خیبر پختونخوا ډیرې اوسیدونکو نوی کال ته هیله مندي چې پرون پیل شوه دی دوی وايي انتخابات چې انتخابات وشي او منتخب حکومت چارې سنبال کړي نو د پاکستان اقتصادي ستونزو ته به پام وکړي او د خلکو ژوند به ښه کړي ځینې نور بیا زیات هیله مند نه دي وايي چې په پاکستان کې چې پخوا د شیانو به لوړې شوي دي نو د اقتصاد پر ښه کېدو سربیره نه دي ټیټې شوي د مشال لډیو خبریال شانواز ترکزي له ځینو کسانو سره سیمه کې خبري کړې دي او دا رپورت یې تیار کړی دی
عام خلک وای 2024 کال ممکن ده د پروس کار نه خوي خلک وای هر کله کې انتخابات شو د فروری میاشتې وروسته به هر راتلونکي حکومت په معاشي او اقتصادي پروګرامونو ته جوړول لپاره کار وکړي دوی وای که ارزانی رانله نو موجوده قیمتونه ممکن ده په ځای خو درېږي اجمل خان د پیښور اوسیدونکو دکاندار دی مشال رډیو ته وویل
د هر سړی دا هیله ده او ناستې په انتظار چېرې د انتخاباتو شو د ملک د خیر خدای پاک استحکام راولي او نرخونه هم کم شي او خوشحالي راشي نو په دا دوه درې کاله چې کم تیر شو د ګرانۍ یو لهر تیر شو نو دا د برداشت نه وتی دی لږ دالونو ته وګوري او کورخې ته وګوري او چینو ته وګوري د دې امکانات نشته چې را کم شي لږ چې ودرېږي دا غنیمت دی جی
اسدالله خان یو بل ځوان دی هغه د ماشوخیل اوسیدونکو دی په یو دکان کې پاتل لزر د میاشتې په تنخواه کار کوي مشال رډیو ته وای 2021 او 22 کې د کلی بجلی ډیره خراب شوه خو هم په دغه کلونو کې ډیر سیاسي اړې غړیو نو دوی هیڅ یو چا خپل شکایت نشو وړاندې کولې
زما ته لزر تنخواه ته لزر په کې ځان وړل نشه ما غوسته ما ګاډي خرچه نه پوره کی څه ما خو بس گزاره کو
نو دغه نه وکړ نه ستاسو ته توقع شته
بس ان شاء الله توقع شه ان شاء الله چې الله او خیر کړي ژوند به کې خوش ان شاء الله
نور سید خان د ګړو مستری دی هغه و پاکستان کې کوم سیز ګران شوه هغه کله هم واپس نه دی ارزان شوه او دی وای د ده هیڅ تمه نشته چې ګني ارزانی به بیا راشي او نه بګنی د بجلی او یا ګیس په شان د سہولت اسانتیا به پیدا شي
بجلی خدا سي حساب دي چې زمونږ ځای کې خمنګ بجلی و نه کاته او نم ګریزر او دام لګول او نه پکې وبګر مې شو نو موبایلونو کې چارې جونم نه يم گاډو کې چارې چکو زمونږ خو نشته چې دې کال به خوشي لا به خور از نه به نه بجلی شته او نه ګیس ته او منګې دوم رضایت ده چې کله سنجي نه او کله پېټرول نه او کله ارسي او شي نه او کله بل شي نه
د دسمبر د یو دیرشمه او د جنوري اولنې پښپا وفاقي حکومت د خاورو تیل 2 روپۍ ارزانه کړي پېټرول او ډیزل په پخوانی قیمت برقراره هم ساتلي دغه قیمتونه به د 15 جنوري پورې برقراره هم وي نور رحمان نومي اوسوان چې خپل کاروبار کوي مشال رډیو ته وای کموشي حالت خوشو او کنه خو دومره ده چې د دوی به یو څوک پیدا شي چې ورته خپل ستونزې وړاندې کړي نو هغه څنګه
ودمګ دې پدې ورس کروڑ باندې خو بجلی بالکل ټکیږي نه نو کای مې نه پې کې نه سنم بور شو ان شاء الله کچرته او شو شو غینه بس نور خو الله داسې څو نگران دې سوچا ته مشورتلې
دغه خلکو یو خبر چې یو شان وهغه دا چې د 8 فروری د عامو ټاکنو سره بغینه کاروباري حالات او ځنی هغه لکه ګیس او بجلی هم خشي او دوی دا وجه خای چې ګره د سیاسي ډلو حکومت په جوړ شي او هغه به ممکن نه د عوام دوسته پالیسي هني جوړي کی شانواز ترکزه مشال ریډیو په خبر
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه اړین معلومات بے پرې څېړنې او هر اړخیز ریپورتونه وړاندې کوي دا هرڅه پر ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپا شپږ سو یوویشت کیلو هرڅه. لنډې سپې مو دی پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته، دولس زره یو سلو لس، اوولس زره اته سوه اتیا او دیارلس زره پنځه سوه اتیا کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازدیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه خپرېږي. په پاتې یادو شوو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.